السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2018 کال د سپتمبر 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومند خبرونه اورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لږ شیبه مخکې د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوې. په اسلام آباد کې افغان سفیر له پاکستاني وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورو یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې او د برتانیا پولیسو د لندن پرونی حمله سره په تړاو یو 13 کلن هلک نیولی. اوس خبرونه تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لږ شیبه مخکې د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوې. د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو لږ شیبه وړاندې مشال ډیو تویل چې دروازه یې خلاصه کړې او دواړو خواو ته جمع شو لزګونه کسانو او ګاډو تګ راتګ پیل کړې. له دې مخکې نصر کده چارواکو مشال ډیو تویل چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د پولیس د امنیت په اړه غونډه وشوه چې پکې پاکستاني چارواکو ویل چې دوی تورخم دروازه ځکه بند کړې چې پرون په سیمه کې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ملیشیا سرتیرو له سیبم حمله کې د دوی نه کسان جوړ شوی وو. بل خو د ننګرهار ولایت ویاند ته له خوګیاڼي نن مشال لوتول چې په تورخم دروازه شوی برید دوی پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه وایي په دې پیښه کې و تن افغانان زخمیان شوي. په تورخم دروازه د برید زمواري تر دې دمه چانه د منلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر له پاکستاني وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو نور یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم شاهد غن عباسی په سیمو په خاص توګه په افغانستان کې د امن او کلرۍ راوستلو لپاره د اعظم څرګندونه کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو مشرانو ترمنځ پرون په ملاقات کې افغان سفیر عمر زاخلوال د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ته د ودې ورکولو لپاره په ګډه کار کولو باندې ټینګار وکړ. افغانستان سفیر هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې له پاکستاني وزیر اعظم سره د اسلام آباد او کابل په اوسنۍ اړیکو اصولو په اړه خبرې شوې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې وروسته له هغو نورې کړکېچنې شوې چې افغانستان د کابل په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د اختیاراتو غځولو لپاره قومي اسمبلی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړي. دا بل یو قانوني مسوده پرون د قانون وفاقي وزیر زید حامد وړاندې کړه خو د اسمبلی غړو د کمی له وجې پرې بحثونه شو او غونډه د ګل ورځې پورې وځنډول شوه. په پارلمان کې قبایلي استازي شهابالدین خان مشال ډیو تویل باید چې ټول سیاسي ګوندونه د ګل پر ورځ کېدونکي د اسمبلی په غونډه کې د خپلو غړو حاضري یقینی کړی چې دا رنګ دغه بل منظور شي.
دا درخواست کوم چې دی مهرباني وکړي او دی خپل کسان راولېږي چې څومره ممبران دي د ګل پر ورځ راولېږي اسمبلی ته چې راشي او دا بل پاس کړو.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ ټولګوندي غونډه کې هم غوښتنه وشوه چې په قبایلي سیمو کې نافذ ارتشاد قانون دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د ان اف سی ایوارډ او د صوبو قبایلي سیمو د مالی حقونو په اړه د ټولو صوبو د خزاني وزیرانو غونډه رابللې ده. د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر مظفر سید نن مشال ډیو تویل چې د رواني میاشتې په 19 نیټه په اسلام آباد کې دونکو د غونډه کې به پر مرکزي حکومت زور راوړي چې صوبو قبایلي سیمو ته د خپل حقونو ورکولو لپاره زر تر زره د کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ غونډه راوبلي.
مقصد دا چې مرکز همیشه د صوبو په حقوقو ډاکه اچولې دا هغه نور کوي. دیو جنمن په 19 تاریخ اسلام آباد کې د ټولو صوبو میټینګ راوختلې ده.
بلخ د پاکستاني وزیر اعظم زنګړی مشیر امیر مقام دن مشال ډیو تویل چې صوبو ته موجوده مرکزی حکومت ډېرې پیسې ورکړي خو د په خبره صوبې یې په پرمختیايي کارونو د لګولو اهلیت نه لري. مشال ریډیو ته وګرځئ. د افغانستان ولسمشر محمود اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته د صبر پړول تمه ده چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ نورو غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو دوه ویایم کلنې عمومي غونډه د سه شنبه په ورځ پیلېږي. له دې مخکې پاکستاني افغان چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به هم د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال یو بل سره ویني. د برتانیا پولیسو د لندن میټرو بم حملې سره په تړاو یو اتلس کلن هلک نیولی. پرون د لندن په میټرو کې شوي دغه برید کې دېرش کسه جوبل شوي وو. چارواکي وایي دغه مشکوک تن چې شناخت یې نه دی شوی نن نیول شوی. چارواکي د پیښې د پلټنو په لړ کې دا یو مهم ګام بولي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. برتانیې د پرونی بمي برید نه وروسته په هیواد کې د خطر کچه تر ټولو بره ساتلې. د عراق پوځ له شام سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو مهم خارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړ. د عراق د ګډو عملیاتو قمندان ویلي چې دغو ځواکونو د اکاشات خارګوټي پر لور حرکت کړی او دا یې د دغه هیواد د پولو د کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یو برخه بللې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه خارګوټي نیولی وو. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم روا او انا په نومو ستراتیژیک خارګوټي په خپل واکې لري. چین او روس د امریکا هغه تجویز رد کړی په کوم کې چې د شمالي کوریا پر ضد د نیخ په نیغه ګام پورته کولو ویل شوي. دواړو هیوادونو ویلي دي واشنگټن د شمالي کوریا له خوا د خطر د مخنیوي لپاره باید دا معامله د خبرو اترو لارې هواره کړي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلي دي روس به روانه اونۍ په پیانګ یانګ د امنیتي کونسل له خوا اعلان شوي بندیزونه عملي کړي خو له دغې وړاندې به لاړ نه شي. پرون د امنیتي کونسل د غونډې نه وروسته نوموړي ویل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل قرارداد د بوران د هواري لپاره شمالي کوریا سره د مذاکراتو غږ اهم کوي او باید واشنگټن د غږ ته درناوی ورکړي. د دې محل مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي څو شیبې وړاندې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. وفاقي حکومت قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ ته دایره اختیار غزولو لپاره یو بل قومي سملی ته وړاندې کړي.
دا غلطی ده حکومت هم چې دا بل ټیبل کمو په کار چې خپل ممبرانو ټولو ته وینا کړې وي چې خپل ممبرانو خبر کړې وي او دا پوزیشن بدې رویه باندې بس افسوس وکړم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدلی.
د پاکستان ټول چې کوم مشران دي فوجي یا سیاسي هغه سره د خبرې کوي مشوره کوي. دا د پاکستان او افغانستان اړیکو کې کوم مشکلات یې هغه لري.
او په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي په هیواد کې په ناموسي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی.
چې هغه واقعې بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د خپل د جرم د پټولو لپاره یا د غینه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکي او غیله نوم ورکی د غیرت په نوم باندې قتل.
د مشال سره بابري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي اوس د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوې ده او دواړو خواو ته جمع شوي خلک او ګاډي تګ راتګ کولی شي. د خیبر پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې څو شیبې وړاندې لارې پرانستلې ده. دا لارې پاکستانی ځواکونو له پرون ماسپښین راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه او امنیتي ساری سخت کړی وو. په همدې تړاو نن په تورخم کې د پاکستان افغان پوځي چارواکو ترمنس په امنیتی موضوعاتو یو غونډه هم شوې وه. تفصیل یې د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ د پولي د امنیت په اړه یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه سیکټر کمانډر بریګیډیر ارشاد او افغانستان لاړخه کرنل نثار او داسې نورو چارواکو ګډون وکړ. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د پرونی پی سی سی ٹی وی فوٹیج ورخکارا کرل او دوی تای وویل چی دا تورخم دروازی پا سفری نکتا که پرون یو نامالوم تن دا دروازی دا حقی اڑخ نا یو لاسی بم دا پاکستان پا ملیشا زواک را گزار کرد او نه تانا پا کی جو بل شول او افغان زواکونا دی خپل اڑخ تا دا امنیت لپارا کتا لگامونا پور تکڑی او دا دغی پیخی ملزم دی پاکستان تا حواله کردی. افغان چاروک ویلی دوی دغی پیخی سرا چه تڑاو نلری دا دی غندنه کوي، خو البته په دې لړ کې به پلټنې او کاروایی ضرور کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې دغه سی سی ټی وی فوټیج یا ویډیو به په سفارتي کچه هم افغان حکومت سره شریکوي. د خیبر پولیټیکل چارواکی وایي چې اوس د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه شوې ده او دواړو خواو ته جمع شوي خلک او ګاډي تګ را تګ کولی شي. د تورخم انتظامی چارواکو وویل چې اوس په تورخم کې حالات کنټرول دي او اسلام آباد لخوا ورته د دغې دروازې د خلاصېدو امر ورکړی شوی دی. یاد دې وي چې پرون په تورخم کې د یو لاسي بم په برید کې د ملیشا ځواک اته سرتیر او یو ځای ماشوم جو بل شوی وو. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره په یو شمېر نورو چارو خبرې هم کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ملاقات په وخت وزیر اعظم عباسی په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل هوډ څرګندونه وکړه. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات وکړو او په دغه موقع وزیر اعظم په سیمه او په خاصه توګه په افغانستان کې امن او قلارۍ لپاره د خپل عزم څرګندونه وکړه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ملاقات پر مهال عمر زاخیلوال د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي، کلتوري، اقتصادي او سیاسي رابطو ته وده ورکولو لپاره ګډه سره په کار کولو ټینګار وکړو. بلخوا د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په اوسنیو اړیکو ته دغو په پراخولو او سولې او ثبات په اړه ورسره خبرې وکړي. په پاکستان کې کارپوهان د ملاقات په اړه څه نظر لري؟ خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې د تیر څه وخت راهسې د دواړو هیوادونو چارواکي دا کوشش کوي چې خپل منځي اړیکو کې ښه والی راولي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم د افغانستان په مسله کې ډېر دلچسپي اخیستی ده. افغانستان چې پاکستان کې کم سفیر دی، هغه وزیر اعظم سره ملاقات ډېر ګټور ځکه چې د پاکستان ټول چې کوم مشران دي، فوجي یا سیاسي، هغې سره دې خبرې کوي، مشوره کوي او دې کوشش کوي چې دا د پاکستان او افغانستان اړیکو کې کوم مشکلات دي هغه لرې کړي. تاسو وګورئ چې تیر یو څو هفتو کې ډېر سفرونه شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، نو داسې ښکاري چې دواړه اړیکه چې دي هغه ډېر سنجیده دي.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې چارواکو ترمنځ ملاقاتونه کول یو ښه ګام دی، خو دا به ګټور حل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ریښتونو مانو کې کوم ستونزې دي د هغې د حل لارې ولټول شي.
پاکستان چې څوپورې په خپل پالیسي کې ترمیم نه راولي، په پوله باندې چې کوم تار لګولو کار شروع شوی دی، دا د مستقل دشمنۍ یو تخم کرل دی. بل چې د پاسپورټ او د ویزې دا دغه چې شوی دی، دې نو هم ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی. کراچۍ په بندر باندې چې کوم د افغانانو سامان یو کال پروت دی او نه را پرېږي، اصلي ایشو باندې خبرې کول پکار دي. هسې پیناګانې کول چې پاکستان او افغانستان اړیکې بخې شي او دا رونه دي او همسایه دي، دې نه څه نه جوړېږي.
د یادونې دا چې د حضرت عمر زاخیلوال د شاهد خاقان عباسی سره د وزیر اعظم په حیث د سوګند پورته کولو وروسته دا لومړی ملاقات وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. اوریدونکو په کامی سملې کې د فاټا اصلاحات لړکې یو بل وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دار اختیار دی تر قبایلی سیمو بغزول شي، خو بل خوا ځینې د قبایلی سیمو استازي وایي چې په دې ورته اندېښنې دي او باید د پېښور های کورټ دار اختیار دی هم تر فاټا وغزول شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پروز د قومي اسمبلی غونډه کې د قانون او انصاف وزیر زید حامد قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دایره اختیار غزولو بل وړاندې کړو. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او نورو ځینو غړو ټکونه وکړل او په دې موقعه محمود خان اچکزی د اسمبلی د کورم کمې په ګوته کړو. د کومې وروسته چې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی غونډه تر د ګل ورځې د ماسپهین درې بجو پورې وځنډوله. مشال ریډیو سره نن د خالی پورز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وویل دوی غواړي چې قبایلو ته د قبایلو په خوخه ځان حیثیت ورکړل شي او هغوی د خپل راتلونکي فیصلې په خپله وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې کړی موږ د جنوبي پښتونخوا چې پاکستان جوړ شوی دی بیا چې صوبې جوړې شوي دي د هغه وخت زموږ د نېشنل عوامي پارټۍ دغه موقع پوچي دا ټول پښتون به سره یو کېږي. موږ د جنوبي پښتونخوا د کوټ پښتانه نو موږ غواړو چې په موږ د خیبر پښتونخوا کې ګډ، لیکن خبره دا ده چې هغه دی نه ګډي میا والی واټه په خیبر پښتونخوا نه ګډي. هغه چې هغه اچیت کسه جلا دی خیبر پښتونخوا پاټا غیري هغه غواړي چې بلته ګډ کړي. د دې سره نور عزایم دي د دې چې د عینو د قانون مطابق نو خبره دا ده چې دوی چې کوم اسمبلی له دغه راوړي دا یوازې نه هغه د عدالتو خی شی نه دی. موږ غواړو چې هلته عدالتونه دغه خپل عدالت هغه خپل صوبي حیثیت ورکړل.
مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونو خو په ټول ګوندي زغونډو کې وایي چې د فاټه له اولس سره به ولاړ وي، خو چې کله په اسمبلی کې د اصلاحاتو بل وړاندې شي نو یو ګوند هم خپل غړي نه رالیږي.
دا غلطي د حکومت هم چې دا بل ټیبل کوو په کار کې خپل ممبرانو ټولو ته وینا کړې وي چې خپل ممبرانو خبر کړی وي او دا پوزیشن بدې رویه باندې بس افسوس وکړه چې هغې خو آل پارټیز کانفرنس کې کار دی چې کوي موږ په دې خوشحالي او چې څنګه دوی په آل پارټیز کانفرنس کې دا د بڑ چڑ کری سایل تو دوی دا درخواست کوم چې دوی دې مهربانی وکړي او دوی دې خپل کسان راولېږي چې څومره ممبران دي د ګل په ورځ راولېږي اسمبلی ته چې راشي او دا بل پاس کړو.
د دې وړاندې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم شهید خاقان عباسي په مشرۍ کې د قومي کمیټې غونډه کې وزیر اعظم د قانون او انصاف وزیر زید حامد ته امر کړی و چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملېدو لپاره دی قانون سازی زر تر زر وکړي. همدارنګ د روانې میاشتې په 12مه نیټه د نهې په ورځ د وزیر اعظم شهید حقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې ویل شوی و چې د فاټا اصلاحاتو لړکې د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ دایره اختیار تر فاټا غزولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کوي. بل پلو د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او مشرانو د اسلام آباد های کورټ دار اختیار تر فاټه غزولو باندې اندېښنې څرګندې کړي او وایي که حکومت فاټه اصلاحاتو کې سنجیدوي نو د پېښور های کورټ دایره اختیار دي تر د قبایلی سیمو وغزول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویل دی په قومي مالیاتي کمیشن کې د صوبو د برخې په اړه به د روانې میاشتې په 19مه نیټه په اسلام آباد کې یو غونډه راپلی. پرون په خبر کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت مولي زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې به د سلورو واڼو صوبو د خزانه وزیران هم ګډون کوي. په دې اړه تفصیل له خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې په راتلونکي 19 ستمبر د دې له اړخه په سرخار اسلام آباد کې رابلل شوی غونډه کې ټول صوبو د دې بلنه قبول کړه. دی وایي چې د پاکستان د آئین د یو سل شپیتم آرټیکل دلاندې مرکزی حکومت خپل ذمہواري نه پوره کوي او ان ایف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلانوي، کوم چې د آئین دلاندې هر 15 کال پس د مرکزی حکومت ذمہواري جوړیږي. دوی په مرکزی حکومت دا تور هم لګاو چې دوی هیڅ تسنجیدګی نه کار ناخلی او وړو صوبو ته خپل آئینی حقونه هم نه ورکوي.
مقصد دا چې مرکز همیشه دروغ وي، همیشه دوکل کوي او همیشه د صوبو په حقوقو ډاکه اچولې دا هغه نه ورکوي. دی وجنه موږ په 19 تاریخ اسلام آباد کې د ټولو صوبو میټینګ راغوښتل او په هغه کې به د هغې سره دا کنسنسس برابر وو چې د مرکز نه دا خبر یقیني کو چې ان ایف سی ایوارډ هغه یقیني وکړي. ان شاء الله ټولو صوبو برابر.
دوی زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به دوی دا پریکړه هم کوي کچر مرکزی حکومت در روان انتخاباتو نه وړاندې ان اف سی غونډه اعلان نه کړه نو ټولو صوبو په سلا به دوی د عدالت دروازه هم وټکوي.
دا فیصله کوو چې آیا دوی مزید دغه شنته ډیلی ټیکټس کوي صوبو په اجازت سره د صوبو په کنسنس سره وځو چې او مرکز ته دا وخیو چې تاسو مسلسل د آئین د آرټیکل 160 د هغه وایلیشن کوي او هغه بلډوز کو او تش په دروغ باندې چیرې صوبه نه کوي صوبه کنسنسس نه برابر دی. دا حق د مرکزی حکومت دی صوبه براغواړي او مرکزی حکومت به دا ایوارډ یقیني کوي.
بلخوا په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مشیر امیر مقام په دې باب لوای چې صوبایي حکومت خپل کمزوري پټوي او دوی ته چې کوم شته پرمختیایي پنګ ورکړی شوی دی هغه هم د لګولو قابل نه دی. وای دوی د نوې ان اف سی اوارډ د اعلانولو په حق باندې د سوالونو ډډه وکړه.
ټول د کارکردګي نشي جوړي خو د دوه کال مخکې اخبار راووس او ګورا چې پاکستان جوړ شوی دی دومره پیسې یو حکومت نه دی ورکړي لکه د نواز شریف حکومت چې کی پی کی ګورنمنت ورکړي. مطلب چې کوم هغه حکومت ورکړي نه هغه تو کړ لګولي هغه کارکر لیپس کی دومره وای لیه چې نشي چې ورکړي هغه هغه لګي هغه تو مرکر لیپس کی اوس اخر ورځې د الیکشن د هغه سرپل ته خبره ونیسي.
دا پام وړ ده چې قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی اوارډ د ټولو صوبو نه راټول شوی د ټیکسونو په مت کې پیسې په ټولو صوبو کې په یو خاص تناسب ویشلی شي چې پکې صوبو ته 50% او مرکز ته 20% برخه ورکول شي. ولې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی ټولې صوبې په دې متفق دي چې باید صوبو ته دغه برخه 80% شي او 40% د مرکز د ځان سره وساتل. د دې نه علاوه د قبایلي سیمو او ګلګت بلتستان لپاره دی هم د مرکز د برخې نه 3% برخه ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو رازوی به بری موضوع ته په کورما قبایلی سیمه کې د ډرون برید په نتیجه کې د حقانی شبکې درې وسلوال وجل شوی دی او یو بل ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا دا برید د افغانستان پولیس ته نږدې د غوزګړې په سیمه کې ترسره شوی. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. په دې اړه نور معلومات طارق اورکزی ناور.
د امریکایي بیپلوټ الوتکو د پاکستان په کورما کې په یو کور برید کړی چې پکې معلوماتو تر مخه درې مشکوک وسلوال مړه او یو بل زخمی شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل شاوخوا 2 بجې ډراون الوتکو د غوزګړې په خرمنک سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وتغول چې پکې څلور کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله. امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي هغه وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. امنیتي چارواکي وایي دا کور چې په دې برید کې بنښه شوی دی د کاري په نامه د یو کمانډر دی او هغه به دا د جنگي مرکز په توګه استعمالولو او زیاتوي چې ترلاسه شو معلوماتو تر مخه کاري مهم له دې بریده بچ وتلی دی. امنیتي چارواکي دا هم وایي تر اوسه وته د مشو وسلوالو د نومونو تصدیق نه دی شوی. بلخوا د غوزګړي یو کس د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل کم کسان چې په دغه کور کې پاتې کېدل هغه غیر مقامي وسلوال دي.
تقریبا بیبی بچینا دا جزونا تویدل پا غزگاری باندی او دا دی مندرسی سرا تقریبا دا بای طرف دی خورمناک لمنا دی غره لمنا دا که پوشوی و مرکز و دی حکانی نتور کورو هغی باید دا یو اٹی کشو دا جزونا دیبی بچینا تویدل دی دا غوالا دی دی پلو دلواتا که سو دا غالمنزر تیم که تقریبا دا اغاو شو دا دا مکا وشو حوز وشو بمبار
په دې اړه د وسلوالې ډلې لا تر اوسه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. له افغانستان پولیس سره نږدې د کورمې له پړه چیناره 15 کیلومتره لرې غوزګړی سیمه د مشرق په لور پرته سیمه ده چېرته کې معلوماتو تر مخه یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په کورما کې یو شمېر دغه ډول بدونه شوي چې په ترڅ کې یو شمېر پاکستاني طالبانو په ګډون حقاني ډلې کسان مړه شوي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د دا مشال ریډیو د اوریدونکو د تحریک انصاف پاکستان یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی اسد عمر وای باید د سی پیک لاندې په گوادر کې لومړی او ځایي خلکو ته روزګار ورکړل شي، ځکه چې د دوی په خبره دا وخت وفاقي حکومت د غلطو پالیسیو له امله په هیواد کې 97% ځوانان د بیروزګارۍ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان ځوانان تر عنوان لاندې تېر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه و دستوري د پخپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی اسد عمر اول چې د اوسنی حکومت د غلطې تګلارې له امله دا وخت په ځوانانو کې مایوسي زیاته شوې ده، ځکه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو آبادی د 50% څخه زیاته ده خو په دوی کې 80% د بیروزګاری سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلوچستان په ځوانانو د احساس محرومی د ختمول لپاره پکار دی چې د چین پاکستان اقتصادي راداری یعنی سی پیک لاندې په گوادر کې لومړی وځای خلکو ته روزګار ورکول سي. په دې اړه نور حال د دستورې منتظم عظیم کاکړ صدا سراته بیان کړی.
اسد عمر صاحب بالخصوص مش پر دا حوالہ مر غوښتي چې ته بنن مر پدا کانی کې چې ستاد اپوزیشن کم کردار د استاد سیاسي جماعت گو کې بلوچستان یو ډیر مظلوم او محکومه صوبه ده او دلته چې څه قومونه وسی دا قومونه په داتیر اویا کال په پاکستان کې نظر انداز شوی دي، نو اوس د دوی حقوق به ستره وفاق یا په وفاق کې هغه نمائنده د اپوزیشن جماعتونه هغه د بلوچستان د پاره کم आवाज پورته کوي. دا هم یو غټه مسله ده بلوچستان لپاره چې گوادر غونډه پروجیکټ او داغه تقریبا ولا کس زیات ملازمتونه چې د روزګار غدا بدلته پیدا کیږي، نو په دا کې بلوچستان نظر انداز شوی دی. په داسې اسلوب کې موږ نن دغه خلک راغوښتي چې د زمج خبره چې ده دا تر ایوانو پورې ورسی.
عظیم کاکړ زیاته کړه چې دا وخت د بلوچستان ډېرې ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې چیرې چې نور ډېرې ستونزې دي، دا مې حقیقت دی چې د بلوچستان کم ځوانان چې دي په هغو کې یو خاص قسم احساس مایوسي محرومي دا وخت ډیر په غټ تعداد په کثیر تعداد په ځوانانو کې موجوده ده. تعلیمي بحران دی، د سیاحت سہولیات نشته. په بلوچستان کې د کال چې کوم پوسټونه اناؤنس کیږي دغه تعداد تقریبا 2500 دی او کچیری ماسترز ډیګري اخستلو طلبا تعداد وګورو نو د دوغو تعداد چې دا تقریبا تر 2.5 لاکھ پورې دی. اوس په دومره غټ او کثیر تعداد باندې چې د خلک بیروزګاری ته روان دي، ظاهر خبر ده دا سبب په معاشره کې نورم ډیر مسایل چې دا پیدا کیږي.
وروسته اسد عمر د بلوچستان په هغه ځوانانو کې اسناد هم وبېشل چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلې کردار ادا کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، چارواکي وایي چې د اسلام آباد شفا انټرنیشنل روغتون د ډاکټرانو یوې ډلې په شمالي وزیرستان کې د خلکو د وړیا درملنې کیمپ لګولی او باید د لرو پرتو غریزو سیمو خلک د دغې نه ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه عمر دراز وزیر راکوي.
دوی وایي د اسلام آباد شفا روغتون نه راغلی او ولس ډاکټرانو باندې مشتمل د ډاکټرانو دغه ټیم د سیمې خلکو لا وړیا علاج په میرانشاه روغتون کې روان دی چې هر قسمه علاج او آپریشن پکې وړیا دی او دغلته میشته خلک دې ترې استفاده وکړي. د میرانشاه روغتون مشر ډاکټر حمید الله خان وایي
ډېر خاص سینیئر ډاکټران دي، په دا خاص کر د موتیا کیټریکټ ته وي چې د سترګې سنمونه مسالې دي کنه او د ورځې نن یا تقریبا 400 پورې مریضان یو قتل 30 پرشنینه نن وکړه چې دا لینز په شي لاګي یا غزنا لینز یا غو راچوي ځنه چې کیما دوکان نه راڅخه په شي لاګي د هر شی فری دي کیم خلک د غریش سریږي په دلر لري لا کې شلې کیږي دته مشتي کیما دوکان دا غا درخواست ته توڅه غو سپیشل روزي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر رحمان افریدی وای پر روانو ورځو کې د دغشان وړیا کیمپونو لګولو نور پروګرامونه لري.
نورت وزیرستان کې په هر هغه ایریا کې چې حکومت د کیچې کنه د هیلث فیسیلټیز کمای دی په کې مونږ فری میډیکل کیمپس پروګرام جوړ کړی دی. ان شاء الله په دې کې صرف مونږ د میډیسن انتظار دی چې فاتو ډایریکټ مونږ ته میډیسن راکړي. درې سټیشنو باندې چې کنه مونږ د زنانو د بيمارۍ لپاره چې کنه کوم بندوبست کړی دی هغه په سول هاسپټل رزمک کې، هری سیس پینوام کې او په سول هاسپټل بویا کې چې کنه مونږ لیډی ډاکټرز به مې
نوموړي وویل چې دغه ځپل شوی خلکو لا د وړیا علاج کیمپونو لګولو ډیر ضرورت دی.
دغو خلکو باندې ډېرې سختې تیرې شوې دي. دغو خلکو سره چې څومره مرسته کېدی شي پکار دی چې مونږ یې وکړو. نورو ادارو ته هم دا خبره کوم، مونږ هغه ته هرکلی وایو او د خلک به ډېر په ښه نظر ورته ګوري، او خاص کر هغه ډاکټران چې کوم د نارس وزیرستان سره تعلق لري او په نورو سیمو کې ناست دي، هغوی ته هم خواست کوو چې داسې په میاشت کې په دوه میاشتو کې دوی خپل ځانونه دلته مونږ سره فارغه کړي او دلته راشي مونږ سره کښېني او د دغو غریبو عوامو نه مرسته وکړي، مدد وکړي.
د عملیاتو پس چې خپلو سیمو ته خلک واپس تللي، وخت په وخت د غلطه د صحي اسانتیاو غوښتنې کړي. د سیمې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د غلطه په لرو پرتو سیمو کې میشته خلکو له صحي اسانتیاو ورکولو زیات ضرورت دی، چې دې لپاره دولت او مرستندویه ادارې مرستې وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د مازیګر نږدې 15 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند ناورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوې ده. خبر ایجنسی پلوکل چارواکو مشال ریډیو ویل چې دروازه یې نن خلاصه کړې او دوړو خواو ته جمع شو لزګونو کسانو او گاډو تګ راتګ پیل کړې. لدی مخینه سرګند چارواکو مشال ریډیو ویل چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د پولیس د امنیت پړه غونډه وشوه، چې بګي پاکستانی چارواکو ویل چې دوی تورخم دروازه ځکه بند کړې چې پرون په یاد سیمه کې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ملشه سرتیرو لاسي بم حمله کړې، دوی نه کسان جوبل شی وو. ملخوا درنګار ولایت بیان ته ولا خو ګړین نن مشاله وتول چې په تورخم دروازه شوی بری دی پوره ستړاو نه لري. په اسلام آباد کې افغان سپیل له پاکستاني وزیر اعظم سره د دوه هیوادونو پر اړیکو نور یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه مشرانو ترمنځ پرون په ملاقات کې وزیر اعظم شاهد خان عباسی وویل چې هغوی په سیمه او په خاص توګه په افغانستان کې د امن او قلاري راوستلو لپاره هوډ لري. د پاکستان پاکی حکومت د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د اختیاراتو غځولو لپاره کمیسیون لته یو قانوني مسوده وړاندې کړي. د بل یا قانوني مسوده پرون د قانون وفاقي وزیر زید حامد وړاندې کړه، خو د اسمبلی غړو د کمی له وجې پرې بحثونه شو او غونډه د ګل ورځې پورې وسنډول شوه. د افغانستان ولسمشر مولا اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د مشر وزارت ویاند نن مشال لوتول د سفر په اړه ندی سفر پړن مشال لوتول تمہارا چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. د برتانیا پولیسو د پورنی لندن میټرو بم حمله سره په تړاو یو اتلس کلن هلک نیولې. پرون د لندن په میټرو کې شوه د غبرت کې دیش کسا جوبل شوی وو.
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه محمد عمران بیانوي.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي چې د عدالت لخوا د نواز شریف د نااهلۍ وروسته باید مسلم لیگ نون ګوند ومني چې په موجوده قانوني او آئینی نظام کې دننه پاتې شي او د دې د ښه کولو هڅه وکړي. کچرته شریف کورنۍ د خپلو اساسو ثبوتونه وړاندې کړي، نو دا به هغوی په سیاسي توګه نور هم مضبوط کړي. ادارې زیاتوي چې د شریف کورنۍ پر ضد تورونه سنجیده دي. د نااهلۍ په فیصله کې د مودې نه ښکاره کېدل باید په قانوني توګه واضح کړل شي چې آیا نواز شریف د ټول عمر لپاره نااهله ګرځول شوی یا د څه مودې لپاره. بل دا چې عدالت باید هڅه وکړي چې د نظرسانې د کړنلارې په اړه کومې اندېښنې ښودل شوي هغې ته پام وشي، چې داسې په شفافه توګه دا اورېدنې مخ پر وړاندې لاړې شي. د نواز شریف د نااهلۍ وروستو عدالتي او جمهوري نظام باندې خبرې کېږي، خو ضرورت ته دې خبرې دی چې شفافیت ثابت کړي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې زیاتره قبایلي ولس ته دا معلومه ده چې د اصلاحات وروستو به هلته کوم د پیو نهرونه نه بهیږي، خو بیا هم په حالاتو کې به یې څه نه څه بدلون راشي. خو سوال دا دی چې حکومت د دې اصلاحاتو وړاندیزونو نه شپېته لکه قبایلي ولس خبر کړی، آیا هغوی ته مکمل انځور ښودلی؟ آیا هغوی ته ویل شوي چې په خیبر پختونخوا خوا کې د ګډېدو یا ځان له صوبې کومې ګټې او کوم تاوانونه دي. په صوبه کې د شاملولو ملاتړ کوونکي ډېر دي او داسې د ځان له صوبې لپاره هم مهم روان دي. ادارې زیاتوي چې له هر څه وړاندې کوشش پکار دی چې دا منطقه د غیر یقیني کیفیت څخه بچ کړی شي، د قبایلي ولس پرمختیا او خوشحالۍ ته په هر څه لومړیتوب ورکړل شي. اوس به دا کتل وي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حکومتي فیصله څومره ګټوره ثابتېږي او دې لړکې را مخې ته شوې اندېښنې او نیوکې څومره پورې ختمول کېږي. خو که هر سوی د فاټا د راتلونکي په اړه د فیصله په سوچ او فکر سره وکړی شي چې پکې د ولس خوښه هم شامله وي چې داسې دوی په حقیقي معنو کې په قامی بهیر کې شامل کړی شي. آج ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پر فاټا اصلاحاتو یا په صوبه کې په شاملولو د سیاسي ګوندونو اختلاف موجود دی، خو د قبایلي سیمو د رغونې، پرمختګ او د دغه ځای ولس ته حقونه ورکولو لپاره ټول یو دي. د حکومت لخوا ورکړل شوی وخت اوږد دی، خو پر دې عمل هم ډېر ورو دی. اوس د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د راتلو وروسته په دې کار تیز شوی او د فاټا لپاره د چیف ایگزیکټیو افیسر د ټاکلو ویل شوی. ادارې زیاتوي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې که یو اړخته د هلته میشت خلکو او سیاسي مشرانو اندېښنې ختمې کړې شي، نو بل اړخته باید په صوبه کې د انضمام او اصلاحاتو سره تړلې نور کارونو ته پام وشي او ضرورت ته دی دی چې پر اصلاحاتو نظر پخپله د وزیر اعظم دفتر وساتي او یو خصوصي مرکز دې جوړ کړی شي چې داسې پکې کوم لم لیټواله ونه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د کوارتس په نامه هندۍ رسنۍ لیکلي چې پاکستان وایي بیا به په ملګرو ملتونو کې د کشمیر مسله راپورته کوي، خو هند ورته ویلي هیڅوک هم غوږ درته نه نیسي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د یوې نوې ځواک جوړولو پلان د ملیشو بیا راژوندي کېدو ویره پیدا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
د هند کوارټز نومي رسنۍ لیکي نه شپېته کال وړاندې په ملګرو ملتونو کې د کشمیر پر مسله بحث شوی و او په راتلونکي اونۍ کې به یو ځل بیا یاد موضوع هلته راپورته کړل سي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی ویلي پاکستان به دا مسله یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې راپورته کړي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي به د سپتمبر پر 28 نیټه یاد اسمبلۍ ته وینا کوي. ملیح لودی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په ټپه ولاړه ده. مقاله لیکي چې هند د پاکستان د دې یادونې باوجود د یادې موضوع په اړه له خپل اړخه خاموشه دی. مقاله د شنونکو له خولې لیکي چې پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې نن سبا تر ډیر سخت فشار لاندې دی. دا ځکه پر پاکستان تور دی چې پر خاوره یې داسې وسلوالې ډلې فعال دي چې د کوم پر ضد نړیوال په افغانستان کې جګړه کوي. بل پلو نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د یو نوي ځواک جوړولو پلان د ملیشو بیا راژوندي کېدو په اړه ویره پیدا کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې تګلاره اعلان کړه، هغه وخت د افغانستان او امریکا یو پوځي پلاوی هند ته تللی و. د دې پلاوي هدف د هند د هغو ځواکونو د کار په اړه زده کړه کول و چې په یو شمېر سیمو کې د هند د رسمي پوځ مرسته کوي. خو یو شمیر سفارتکاران او د بشری حقوقو لپاره کار کوونکي په افغانستان کې د ځایی پولیسو او ملیشو ممکنه جوړېدو ته اندېښمن دي. دوی وایي داسې ځواکونه تر دې وړاندې هم وو، خو د ماموریت په سیمو کې په ظلم او جنسي ځورونو کې لاس درلود. خو د لویدیز یو شمیر ډیپلوماټانو ویلي چې دا ځواک به له پخوانیو پولیسو او ملیشو ډیر بدل وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې د میانمار په وسه د بنگلاديش له پولیس سره نږدې د روهینجا مسلمانانو کلی سوځوي. د نوې سټلایټ تصویرونو او ویډیوګانو په واسطه د ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد د دې ادارې چارواکي دا هم وایي چې د میانمار په راخین صوبه کې د پوس دا ډول کړنې ځایي روهینجیا دي ته مجبور کړی دي چې خپل کلی پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه زمینا اور.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ نن په یو خبرسي بیان کې ویلي چې سټلایټ انزورونه او د سترګو لیدلې حال شي چې د میانمار یا برما پوز د اگست 15 بیا د سپتمبر 14 نیټې د دې هیواد په شمالي راخین صوبه کې دوه شپېته کلی سوځولې دي. سټلایټ شي چې په دې کلو کې 15 شوار لمخه وران سوي ښکاري او په نورو 26 کلو کې د اور لمبې لا هم بلې وي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په 15 ورانسو کلو کې د شپږو ژوره کتنه وکړه او دې پایل ته ورسېدل چې دا په بشپړه توګه خراب شوی او په دې کې 938 ودانۍ تباه شوی دي. د سپتمبر پر 13 نیټه د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې کارکونکو له بنگلاديش څخه د میامار مانګداو سیمې سرحدي کلی ولیدل چې تور ګڼ لوګي ورڅخه پورته کېدی. په اخیستل شوې ویډیو کې ښکاري چې دوه لوی تور ټرکونه په 200 کیلومتر کې ولاړ دي. پر سرحد ایسار سو کلیوالو ویل چې دا د پوځ ټرکونه دي او مخکې هم دې کلیو ته راغلي ول. پر غونډې ولاړو درو کلیوالو چې دا اور یې په خپلو سترګو لیدلی وایي چې لوګي په کلو کې د اور لګېدو وروسته راپورته شو. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریش او د بشري حقوقو د څانګې مشر زید رادل حسین ویلي چې د میامار د پوځ دا ډول افعال د نژادي ټولوژنې په زمره کې راځي. اخوا بیا پراخین صبح کې له پوځي عملیات وروسته د اگست پر 15 نیټه د اراکان روهینجا رښتونی ځواک په نامه ویډلې پر څه باندې 1.5 پولیس تانو امنیتي پوسټو حکومتي دفترونو او پوځي مرکزونو بریدونه کړی دي. د میامار حکومت د کلو سوځولو تور هم پر روهینجا وسوالو او کلیوالو پوری کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرحدي پولیس با ډیر زر چې د کورونو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پروند جمعه پر از مشال ریډیو ته ویل چې دا اقدام په افغانستان کې د سلور کلن امنیتی پلان پر اساس کیږي او هدف یې د افغانستان د دفاعي او امنیتی ځواکونو د روزنې د پروګرامونو مضبوطول دي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زیناور.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له نوي بدلون سره به د افغانستان د سرحدي ځواکونو لپاره روزنیز امکانات او تجهیزات زیات سي. د جنرال وزیری په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څلور کلن پلان کې پریکړه شوی چې د سرحدي ځواکونو د امکاناتو د زیاتولو لپاره هغوی د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل سي.
په
نږدې ورځو کې به انشاءالله سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت سره یو ځای سي. دا ډېر مثبت کام دی. دفاع وزارت کولای سي چې هغوی پر وخت اکمال کړي شي، تجهیز کړي شي وروزي. کله چې هغوی په سرحدونو کې خدمت کوي د ستونزو د پېښېدو په صورت کې به دفاع وزارت کولای سي چې ژر مرسته ورسره وکړي. دفاع وزارت ډېر زیات امکانات لري، هغوی ښه روزلای سي او ښه تجهیزات ورسره سوالای سي. ښاغلي وزیري ونه ویل چې دقیقا څه وخت سرحدي قواو قوماندانۍ د دفاع وزارت ته سپارل کیږي، خو وی ویل چې د سرحدي ځواکونو له فعالیت سره به ډیره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دې پلان د اغیزمنتوب په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرحدي ځواک یو شمېر مسؤلیتونه د پولیسو لپاره ځانګړي دي چې باید د کورنیو چارو له وزارت سره پاتې شي.
دا زما البته زما نظر دی. د مثال په توګه هوایی میدانونه یا د پاسپورت د امیګریشن مسایل د پولیسو وظیفه ده. نو هغه بخش چې په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په ځو د شانه پورې ارتباط لري، کنټرول دی زمانده، هغه د پولیس پورې مربوط پاتې شي. په تباقي محارب بخشونه یې که اردو ته لاړ شي دا ښه اقدام دی، ځکه چې اردو به هم دې حمایه کوي، هم به په وخت زمان سره اکمالات کوي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو تر دې مخکې هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پانی په حواله سرحدي پولیس په 1495 لمریز هجری کال کې د سرحدي قواو په نوم د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شول، خو په 1401 لمریز هجری کال کې د سرحدي ځواکونو قومنده له ملي دفاع وزارت څخه واخیستل شوه او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د ملي اردو د کومندو فرقې تشکیلات د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس قولو اردو ته پراخ کړل. د دې کار هدف د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ښه روزنه او د هغوی ملاتړ بلل شوی دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو په دا وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د غیرت په نوم د یو هلک او جنۍ له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو په اړه بیا بحثونه تاوده شوي دي. دا چې د پاکستان حکومت دا ډول وژنو پر ضد قانون هم جوړ کړی، خو بیا ولې دا ډول کارونه ترسره کیږي او د دې ټولنیز وجوهات څه دي؟ په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي ناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون له راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو 12 کلونو کې تر 15 زره زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د اویکننګ په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د روان 2018 کال له جنوري څخه بیا تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په سواد کې لږ تر لږه 40 ښځې د غیرت په نامه وژل شوي دي. دا چې ولې زیاتره وخت ښځې د ناموسي وژنو ښکار وي؟ نوموړي زیاتوي،
نارینه وجلې کېږي خو ډېر کم کیسز کې هغه داسې وجلې کېږي، ځکه چې نارینه ته دلته یو قسم تحفظ میلاو دی زموږ په معاشره کې، او زنانه چې کومه ده هغه د غیرت یو نښه یو علامت مونږ ګرځولی دی، هغې ته هېڅ قسم موقع مونږ نه ورکوو چې هغه خپله صفایي پیش کړي. بل په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي چې هغه واقعې بل شوي وي د ځان د خلاصي دپاره، یا د یو خپل د جرم د پټولو دپاره، یا د هغې نه د خلاصي دپاره د زنانه قتل وکي او غیله نوم ورکي د غیرت په نوم باندې قتل کوي. یو نارینه په دې کې ککړ هم وي نو هغه ته د پلار د طرفه هم سپورت حاصلي.
قسم د پاکستان حکومت په تیر 2018 کال کې د ناموسي وژنو قانون منظور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12 کاله قید دي، خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري. دا چې په ټولنه کې ولې د دې مخنیوی نه کیږي، په سواد کې د خویندو جرګې په نامه د ښځو د حقونو د یو سازمان مشره تبسم عدنان یې لامل ناپوهي یادوي.
دلته کې په خپل خوخه باندې وعده کول اسلام به تاسو له اجازت درکړي، خدای به اجازت درکړي، خو زمونږ د وطن بنی ادمان تاسو له دې خبرې اجازت نه درکړي. مین ریزن د دې جهالت ته کامل میرا او د تعلیم کمی دی، زیاتره هم دینی لحاظ سره هم په دنیاوي لحاظ سره.
نوموړی په دې لړ کې له قانون او خپلو حقونو ناخبرتیا هم د دې یو لامل ګڼي. بلخوا شمشیر علي خان په ټولنه کې د ناموسي وژنو د دوام لامل د قانون عملي کولو لپاره د میکانیزم یا طریقه کار نشټوالی په ګوته کوي. نوموړی زیاتوي چې جرګې هم مثبت رول لوبولای سي، خو خپل سری جرګې نه، بلکې هغه جرګې چې د ټولنې استازیتوب وکړي.
پاغه کې دی د پولیس نمائندګۍ، پاغه کې دی د عدالت نمائندګۍ، پاغه کې دی د معاشري یا د قوم د مشر نمائندګۍ، پاغه کې دی کم چې د انساني حقوقو یا د دې قسم کارونو د غو نمائندګۍ د خلی او بیا د فیصله په ریفر کې کورټ ته کم چې مقامی عدالتونه دي، هغه عدالتونه دي بیا د قانون مطابق د دغه مسلې یا د دغه حادثه فیصله وکړي. مونږ د جرګې د هیڅ قسم داسې اختیار نه ورکول غواړو چې هغه دې د چا د ژوند داغه ناری نه وي او کاغه زنانه نه وي، داغه د ژوند فیصله دی وکړي.
په پاکستان کې زیاتره وخت هغه شزي د غیرت په نوم وژل سوي چې د خپل خوشي د واده ژغ وکړي، له پردي سړي سره پر ټلیفون یا د کور په ورکی خبري وکړي، او یا هم د کورنۍ له اجازه پرته نوکری یا کار وکړي. دا چې دین اسلام په خپل خوښه د واده کول په اړه څه وایي، دینی علما متفق دي چې اسلام بالغ نر او ښځې ته په خپل خوښه د واده کول اجازه ورکړې ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځي یو بل موضوع ته. وتل لیکوال، شاعر او خبريال استاد سعد الدین شپون چې د سپتمبر په 10 نیټه د امریکا په ورجینیا ایالت کې وفات شوی وو، د سپتمبر په 15 نیټه په د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې پر دولتي چارواکو سربېره د استاد شپون په سلګونو مینوالو هم ګډون کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
استاد حبیب الله رفیع هم یو لهغه وو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی وو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد شپون داس یو لیکوال وو چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند، داستاني ادبیات یې د طنز په مالګه مالکین، او په عین حال کې د خپلو هنري آثارو کې د خلکو ژوند موجوده حالات را ټول منعکس کی. ژورنالیست وو، دردمند ژورنالیست، د هیواد نه مهاجر شو، ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن له افغانستان نه بیل نه شو، او هلته یې د یوه ژورنالیست په توګه د افغانانو دردونه د آشنا راډیو له لارې خلکو ته رسول.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو لراتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد سعد الدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو، له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي، خلک به له آثارو استفاده کوي، خلک به له لارښوونو استفاده کوي، او د افغانستان د فرهنګ او ادب باندې به یې همیشه د برکت سیوری خپروي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو سره په خبرو کې استاد شپون داس یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تند خړوبولې شي.
د استاد ارواخان شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار، هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سب یو ځانګړی سب دی، دغسې ژبه یې لیکلی ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي. یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دی وای چې کاشکې دا ما لیکلي وای. هغه پنځونې چې پښتو ادب ته یې ورکړي دي هغه شاهکارونه دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلی.
نجیبی را کېدون کې ضایع موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی، خو الهي حکم دی.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر وه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسدی د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو کابل د لومړي ځل لپاره د شپږیزې کرکټ لیګ په 5 پړاو سیالیو کې د شاوخوا شلو پیژندل شوو بهرنیو کرکټرانو کوربه دی. دغه مقابلې د کلکو امنیتي تدابیرو سره په کابل نړیوال لوبغالي کې پیل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دې لارې غواړي نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي، بلخوا د کرکټ مینوال هم له دغو سیالیو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه واصل وصال راکوي.
د شپږیزې کرکټ لیګ 5 پړاو سیالیو د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلی. د کابل نړیوال لوبغالي په داخل او بهر کې د زرګونو مینوالو شور او ځواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې راپاروي او دغو سیالیو ته لا ښکلا ورکوي. هغه ښار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالي نه دی، خو امنیتي تدابیر پکې ډېر کلک دي. لوبغالي ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغو سیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغو سیالیو لپاره د نندارچیانو شمېر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کموالی راغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکرالاتف مشال آزادی راډیو ته وویل
د هر ټیکټ قیمت 100 افغانۍ وي، د ټولو افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبې نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول سوي دي، مطمئن یم چې لوبې به ښه ترسره کیږي، په امن کې به ترسره کیږي.
د شپږیزې سیالیو شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوي کرکټران لکه آلټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابې څخه، کامرون ډیل پورټ له ساوت افریقا څخه، رایت امرت له ویسټ انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمېر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته چې هر کال ترسره کیږي، واضح خبره ده له ځان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره، او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی، سخت کرکټ وکړي له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره، چې دا ټولې ګټې دي.
لري ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړ دا هغه پر شری چې خارجي لوبغاړي یو نوم لري نو دا موږ د ځوانانو د پاره د موږ د پاره ډیر خبره ده چې خارجي روزونکو سره دا غوي خبري او دا غوي نزد کړ کو
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی او د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې تکلال راونډر سکندر آزاد دغه سیالیو په اړه داسې وایي
که تاسو ان شاء الله دنه باد ګوري دیش پګیز نه باد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړي سره یو ځای کرکټ کې نو دا غي ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکي تا ایت ایکسپیرینس هغه سره شریکي نو دا د کرکټ د بارډه خبره ده
لایک سر آی واز هیر د لاست ایئر سو آی ثینک اول دوز نروز آر ګون فور می
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و ځکه اوس کوم اندیښنه نه لرم خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوي زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول کېدلی
دا پنځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي خو سږ کال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بېساري دي چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي عبدالشکور چې له پېښوره د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی په دې اړه داسې وایي د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو ترڅنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپېرل د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینه ګډون کوي واصل وصال ازادي رادیو کابل
او د کرکټ په اړه راځو یو بل رپورت ته د پاکستان او ورلد 11 لوبډلو ترمنځ په لاهور کې رواني د شل اوریزه کرکټ سیالیو دریمه او اخري لوبه پاکستان په 3-0 رنزونو ګټلې ده او داسي د دریو میچونو سیریز په خپل نوم کې د پاکستان بابر اعظم د سیالیو او احمد شهزاد د فائنل لوبې غوړه لوبغاړي وګرځول شول په دې اړه تفصیل د محمد عمران نه
د جمعې په ماښام د لاهور په قذافی سټیډیم کې شوې د دې لوبې ټاس د ورلد 11 کپتان فاف ډوپلیسی وګټلو او پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه د پاکستان لوبډلې په ټاکل شو شل اورونو کې د څلور لوبغاړو په تاوان 133 رنزونه جوړ کړل د پاکستان لخوا احمد شهزاد په 55 بالونو 9 تر ټولو زیات رنزونه جوړ کړل همدارنګ بابر اعظم 80 او فخر زمان 28 رنزونه جوړولو کې بریالي شو ورلد 11 ته د ګټې لپاره د 134 رنزونو هدف ورکو د ورلد 11 ته سارا پریرا دوه لوبغاړو د پاکستان د 133 رنزونو په جواب کې ورلد 11 په ټاکل شو شل اورونو کې د اته لوبغاړو په تاوان 150 رنزونه جوړ کړل شول او داسې پاکستان اخیری لوبه په 3-0 رنزونو وګټله د ازادي کپ لومړی لوبه پاکستان او دویمه ورلد 11 ګټلې وه د پاکستان احمد شهزاد د اخیری لوبه او بابر اعظم د ټول سیریز غوره لوبغاړي وګرځول شول د اخیری لوبه لپاره په خواني دوه لوبغاړي او مشران مصباح الحق او شاهد افریدی هم په خصوصي توګه را بلل شوي وو د ورلد 11 په لوبډله کې د سویلي افریقا سریلانکا ویسټ انډیز آسترالیا بنگلاديش او نیوزیلینڈ لوبغاړي شامل وو څوک چې نن د خالی په ورځ له لاهور دوبۍ ته تللی دي په 2009 میلادي کال پر سریلانکا کرکټ ټیم د برید وروستو په 2015 میلادي کال کې یوازې د زیمبابوې ډلې د پاکستان دوره کړې وه او دا له هغې وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي وو د پاکستان کرکټ بورډ تر څنګ د نړیوال کرکټ کونسل مشر ډیوډ ریچرډسن دا سیالۍ په پاکستان کې د نړیوال کرکټ بیا راتللو یوه لویه هڅه ګرځولې
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن اورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو لږ شی وړاندې مشر ډو تویل چې دروازه یې نن خلاصه کړې او دواړو خواو ته جمع شو لزګونه کسانو غاړو تګ راتګ پیل کړي لدی مخکې نه سرګند چارواکو مشر ډو تویل چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د پولیس د امنیت پړه غونډه وشوه چې پکې پاکستان او چارواکو ویل چې تورخم دروازه یې ځکه بند کړې و چې پرون په یاد سیمه کې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ملیشیا سرتیرو لاسي په معاملہ کې د دوی نه کسان جوړ شوی وو. بلخو د ننګرهار ولایت ویان د تولخو غړي د مشالې وسول چې په تورخم دروازه شوی بریده چې په تورخم دروازه شوی بریده دوی پورې هیڅ تړاو نه لري. په اسلام آباد کې افغان سفیر له پاکستاني وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو نور یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې پرون د یادو دواړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې وزیر اعظم شاهد خان عباسی په سیمه او په خاص توګه په افغانستان کې د منقلاري راوستلو لپاره د اعظم څرګندونه کړې. د پاکستان پاکی حکومت د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د اختیاراتو غځولو لپاره خامی اسمبلی ته یوه قانوني مسوده وړاندې کړې. دا بل یا قانوني مسوده پرون د قانون پاکی وزیر زاهد حامد وړاندې کړه، خو د اسمبلی غړو د کمی له وجې پرې بحثونه شو او غونډه د ګول وځ پورې وځنډول شوه. د خبر پښتونخوا حکومت د ان اف سی واډ او د صوبو او قبایلي سیمو د مالیه قانون په اړه د ټولو صوبو د خزاني وزیرانو غونډه رابللې. د خبر پښتونخوا د خزاني وزیر مظفر سیدن مشرد وویل چې د روانې میاشتې په سم نیټه په اسلام آباد کې دونکو د غونډه کې به په مرکزی حکومت زور راوړي چې صوبو او قبایلي سیمو ته د خپل غون ورکولو لپاره زر تر زره د کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ او غونډه راوبلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د ملګرو ملتونو وزارت ویاند نن مشاله وویل چې تمه ده چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په غونډه کې وینا وکړي. د ملګرو ملتونو دوه کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبې په ورځ پیلېږي. پاکستاني افغان چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو بلوچستان وزیران به هم د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال له یو بل سره ویني. او د برتانیا پولیسو د لندن په میټرو کې پرونی حمله کې د حملې په تړاو یو لسکرن هلک نیولې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنداسه د خبرونو بیان اصرار عالم محمد او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.